پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن چهارشنبه د غبرګولی 28 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 10 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیر یم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. له طالبانو یوه ډله جلاسوې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 18 کلنې جګړې ته د پای ټکی د ایښودو د هلو ځلو مخالفت کوي. په دې اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزی په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. او په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د وسلو یو ډیپو موندل شوی دی. د سمنګان د سکرو په وکان کې د وو تنو کارګرانو د مړینی او د یولسو تنو د لادرکی خبر خپور شوی دی. په کندوز کې یو شمیر خلک او د ولایتي شورا استازي وایي د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ روغتون نه لري. او په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ایمیلی انسټیټیوټ مشر وایي د کرونا وبا د نړۍ په تاریخ کې یو تر ټولو خطرناک وبا ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن ویل دي چې په ننګرهار کې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ډیپو موندل شوی دی. د ملي امنیت په ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په بچکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي او د طالبانو د یوه وژل شوي قومندان عبدالفتاح چې په پتنګ مشهور وو د وسلو ډیپو یې موندلې ده. د اعلامیې له مخې په دغو ډیپو کې یوه بی پیلوټ الوتکه او یو شمیر سپکې او درنې وسلې او هوانونه ساتل شوي وو. د ملي امنیت ریاست زیاته کړې چې د ډیپو دوه تنه ساتونکي هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. په سمنګان کې د سکرو د وکان د نړیدو له کبله وطنه کارګر مړ شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي نن رسنیو ته ویلي چې د کان یولس کارګر لا هم تر کان لاندې دي. خو عزیزي فرانس پرس ته ویلي چې د ژغورنې کارکوونکو د شپې ټوله شپه هڅه کوله چې خلک وژغوري او دی فکر نه کوي چې نور به څوک هلته ژوندي پاتې سوي وي، ځکه کان د ده په وینا له زهرجنه ګازه ډک دی. په سمنګان کې د سکرو په کان کې مخکې هم داسې پېښ شوي دي. تېر کال په ورته پېښه کې د یوه کان شپږ کارګر په سمنګان کې مړ شوي وو. د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په خپل ولایت کې د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره هیڅ کومه ځانګړې روغتون نه لري او له دې کبله کله چې څوک مشکوک وي نتایج باید ماینه باید کابل ته واستول سي، او تر څو چې بیرته کندوز ته د دوی د ماینې نتیجه ورسیږي تر یوې اونۍ زیات وخت ور باندې تیر سوی وي. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دلته نه یوازې دا چې د کندوز خلک د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شاوخوا هغو ولایتونو خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي چې د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا نشتوالي له کبله کندوز ته د درملنې لپاره ورځي.
موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي.
ولایتي چارواکي وایي چې دوی د غستونزه په کابل کې د امر روغتیا له وزارت سره مطرح کړی ده. په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت یو اتیا کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعر او ژوند یې څیړل او خپله یې هم ډیرې لیکنې کړې دي چې سایه معرفت او صالح در مدار نور د هغه له ډیرو لوستل شوو آثارو دي. د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله حیدری وجودی په کرونا ویروس اخته شوی و او له دې کبله مړ شوی دی. په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک و او خبرداري ورکړی چې لا هم د دې وبا پایته رسیدو ته وخت پاته دی. ډاکټر انټونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه خپل نظر له خلکو سره په ویډیو کانفرنس کې شریک کړه. وی ویل چې د هیڅ کله داسې فکر نه وکړي چې دا وبا به تر دغومره خطرناکه حده خپره سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر 411,000 ته رسیدلی دی. په نړۍ کې په دې ویروس و اشاریه 2 میلیونه وګړي اخته شوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګې غړی و چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره جوړه شوې وه، او هغه پرون په ویډیو کانفرنس کې وویل چې د کورونا ویروس او کووید-19 ناروغي یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، سخت اخیستونکې ده او وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیاتې خپرېدو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کېږي، په اسانۍ له یوه وګړي بل ته ځي، او په ویروس ککړ کسان په مقرر ډول له یوه ځایه بل ځای ته سفر کوي. او د امریکا سنا د هوایي ځواک یو تورپوستی امریکایي چارلز براون د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ. د سنا غړو براون ته 98 موافقې رای ورکړې او هیڅ مخالفه رایه وروانه چول سوه. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې چارلز براون د امریکا د هوایي ځواک د لوی درستیز لپاره کاندید کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې له څو ورځو راهیسې خلک د تورپوستو امریکایانو پر ضد د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر د پای ته رسېدو لپاره مظاهره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. له طالبانو یو ډله جلاسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو د هلې ځلو مخالفت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي طبیب الکوزی به عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د مړینو شمیر ډیر سوی دی او دوی شک لري چې ډیری یې د کووید-19 ناروغان دي.
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي خبريږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلاسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کیږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشتي سولې تلیوال دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځي قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. په دې اړه راسره اسمت سروان نور حال شریکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالف ډلې سر راپورته کړي چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته لدې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. استخباراتي سرچینې وایي چې ایران د طالبانو د دې انشعابي ډلې ملاتړ کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انشعابي ډلې مشر څوک کوي او څومره طالبان به د دې ډلې ملاتړ وکړي. په لندن کې د سلطنتی یونایټیډ انستیټیوټ مخکښ شناند انټونیو ګیوستوزی وایي د سشکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنگ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قومندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د سږ کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لوري په یوه مقاله کې کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی وو. د حقانی پر سر امریکا لس میلیون ډالره جایزه ایښې ده. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریزو طالبانو مشري کوي. د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې صدر له اتو نورو طالب قمندانانو سره د امریکا د خزانې وزارت له لوري د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شو. د امریکا د خزانې وزارت ویلي و چې ایران له ابراهیم صدر سره مالی مرسته کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی دوه کاله پخوا مړ شوی دی. د مولا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وي لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د مولا عمر ځایناستی مولا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د مولا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختدریزو ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وایي د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو زموږ له آزادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزي د درملو د ویشلو د بندېدو مکتوب یې کورنیو چارو وزارت ته لیږلی دی او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني نن د یوې خبرې ناستې پر مهال دا هم وویل چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره یې تړون کړی دی چې د کووید 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی را سره شریکوي چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې څو شېبې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یوې خبرې ناستې پر مهال البته دغه وزارت سرپرست وویل چې د تازه پرون د حکیب الکوزي هغه کس چې د خبره درملې جوړ کړي دي د کووید 19 ناروغانو لپاره د هغه مکتوب امضا کړی، لاسلیک کړی او کورنیو چارو وزارت ته سپارلی تر څو د دې کار متوقف کړي. دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې دا ځکه غواړي په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، همدارنګ د دې د کار مخه ونیسي. دې لپاره چې کوم مواد یا البته کوم دارو چې د جوړ کړي دي په هغه کې نه رقمه هغه درمل دي چې هغه نشاوره دي او د انسانانو د صحت لپاره ضرر لري. د دې خبرې به واورو چې دوی وایي چې پریکړه کړي ده او د دې کار به بندوي.
نظر همه که به این بود که کار از این باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی و قرار بگیرم و این موضوع قبل از اینکه مکتوب نشته کنیم و امرای وزارت داخله موضوع را با او هم شریک ساخته شدند.
ملالی جانی و یو ستونز رسیدل تا د هغه ناروغانو چې په کوورنولس اخته سوي دي دغوی د کورونا یو لوري مطرح کیږي او هغوی ورسره مخ دي. هغه د اکسیجن موضوع ده چې په بازارونو کې په لوړه بیه دا پلورل کیږي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي تازه لشپاګو خصوصي شرکتونو سره چې په ټول افغانستان کې وځي همدا شپاک خصوصي شرکتونه هم فعالیت لري، له دوی سره مشترکه قرارداد کړی یا تړون کړی تر څو ټولو دغه ناروغانو ته، البته ټولو روغتونونو ته په ځانګړې توګه دغه دوه روغتونونو په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړې سوي دي هغوی ته ورواسوي. د همدارنګه دغه وزارت تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1128 مشکوکې پېښې له دغه وزارت سره ثبت شوې وي. هغه یې ازمایښ کړي دي یا ټېسټونه ورنه اخیستي دي چې دوی وایي په دې کې شپږ سوه څلور اتیا مثبت دي او په دې همدا یوه شپه ورځ کې 21 کسان مړه شوي دي او همدارنګه 344 کسان بېرته رغېدلې دي یا روغ شوي دي. باید ووایم چې وړاندې د روغتیا وزارت کومې شمېرې چې موږ سره شریکې کړې وې په دې کسانو کې تر دې دمه له 800 زیات روغتیایي کارکوونکي هم په کووېډ 19 ناروغۍ یا کورونا ویروس باندې اخته شوي دي. ټول دغه ارقام چې نن وړاندې سول دې سره ټول ارقام البته مثبت ارقام د کورونا ویروس له 2000 زره زیاتې شوي. خو باید ووایم چې د روغتیا وزارت دا هم ومنل چې دا مهال د افغانستان په اکثرو مرکزونو کې چې د کووېډ 19 ناروغان لپاره ځانګړي سوي دي همدارنګه په روغتونونو کې دولتي روغتونونو کې مشکلات شته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو کې به دا دوی د دې لپاره ځانګړي پلانونه جوړوي او دا مسایل به حلوي. خو یوه موضوع بله چې یادونه وکړم د حکیم الکوزي په اړه چې هم دوی تازه تر اوسه څه نه دي ویلي، دا چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته دولت ورمعرفي کوي. هم وړاندې یې څو ځلې تاکید کړی ده چې د دوی کوم درمل چې دي هغه هیڅ جانبي عوارض نه لري او شاوخوا په ټول افغانستان کې یو لک ناروغانو ته یا سل زره ناروغانو ته ویشلي دي او دوی دا چې د دوی له درملو یا له دغه دارونو وروسته چې کله یې خوړلي دي بېرته روغ شوي دي.
فیروزه جانی ډیره مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه واوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزي د درملو د ویشلو د بندیدو مکتوب یې کورنۍ چار وزارت ته لیږلې دی او دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دغه وزارت هم درس ویلي دی چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره تړون کړی چې د کووېډ 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع ته چې هغه هم له کورونا ویروس سره تړلی. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصانو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیره لري او په خبره یې له منځه تللو ته یې اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دا او همدا اوس را سره پر لیکه دی. لودین صاحب سلامونه. لومړی که تاسو موږ ته ووایاست چې د امریکایي متخصصانو اصلي اندېښنې څه دي؟
ډېره مننه ملالۍ جانې. سلامونه تاسو او اورېدونکو ته. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انټونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوب نه ویني یا ورته ویره لري. فاچی چې سپینه ماڼۍ کې هم د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی، دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي، خو خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی. ډاکټر فاچی ویلي نور ساري ناروغۍ چې دی په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټول نړۍ ته خپرېږي، خو د دې پټکو کورونا ویروس په یو میاشت کې دغه د نړۍ مزل واه. د ویروس ساري توب او په ویروس د تکړو کسانو مسافرات هغه څه دي چې ډاکټر فاچی نړۍ ته د کورونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. فاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړي دغه راز ډاټ څرګند کړی چې د کورونا ویروس واکسینونه هم د جوړېدو په حال کې دي. دا مهال که څه هم ګڼ شمېر واکسینونه په انسانانو ازمایل کیږي، خو ده ویلي چې ممکن یو یا څو یې مثبت یا بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا دوی نه پوهیږي، او هغه هیلې د پټکو بې بنسټه دي چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي.
لودین صاحب، په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو تازه شمېر څومره دی؟
د جون تر نهم یا پرونه پورې چې کوم رسمي شمیرې خبرې شوې دي، په ټوله نړۍ کې دا مهال 2,200,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله هم د مړو شوو کسانو شمیر 3,11,000 ته رسیدلی دی. که څه هم ډېرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس له کبله بعدې ورځې تر شا پرېښي، او اوس په کې وضعیت یو څه ښه شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس هم د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربېره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. دا مهال د لاتین امریکا یو شمېر هیوادونه لکه مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی او وینزویلا پدې ورځ لري د دغه ویروس له کبله، او دغه راز امریکا په ټوله کې لا هم د نړۍ د ویروس تر ټولو ډیر شمیر په امریکا کې دی. یعنی د نړۍ د ټولو څه باندې 2,000,000 پیښو له ډلې 3.3 میلیونه یې په امریکا کې دی، او له امریکا وروسته دا مهال د کرونا ویروس ډیرې پیښې د لاتین امریکا هیواد برازیل لري.
ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې له تاسو سره د یوې نړیوالې موضوع په اړه معلومات شریکول، چې په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټرانو وايي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د مړو سوي کسانو اعلانونه کیږي، او دوی وايي چې لتیرو څلور ورځو راهیسي دا اعلانونه زیات سوي دي. دوی شک لري چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا وایروس له امله مړ سوي دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي و الله چې ما ته بخلو کې دا کورونا مریض دي. په هر کور کې دوه درې څلور پراته دي، باید د ډاکټر ته ځان ورور سي ځان خاره کې کوغه کورونا باید قلنټین شي، یا په کور کې یا په هسپتال کې، په هر ځای کې د شي قلنټین شي چې څوروخ شو نه یې پر باید راوونه وي.
دوی وای په دې ورسته ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعهتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپیخي ناروغي لامل د مړو شو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوه، خو بیا هم خلک لیاد وایروس څخه ځانونه نه ساتي، او دا هم ورته شرم ښکاری چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بی احتیاطي ده چې دا ډیر په دې مرض باندې اخته شو، او ډیر خلک په دې مرض باندې دا فرسېدل، یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل لاسه ملاوي کوي، غاړه ور کوي، باید دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحی لارښوونې په پام کې نه نیسي، او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې، اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي، بیا په ډېر کتلوي شکل کې دوی د هغه جنازه کوي، د هغه تکفین تجهیز دا دی، او د کرونا د مړی په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جمعتونو کې هلته جمع کېږي، دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ناروغانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دا تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې، په دې کې دا ډول خبره شته، هم شخص ته ضرر شته کېدای شي د مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور د ضرر شته کېدای شي د مصاب دي نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپله متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولسته په کار دا ده چې د صحي کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي، په دې کار به د ټولنې ډیر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسولین وایي په کونړ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر لوړ دی، خو دوی سره چې کوم رسمي شمیرې دي په هغه کې د 233 تنو نتیجې مثبتې دي، اته کسان ترې مړ شوي او 19 رغېدلي دي.
تاسې ازادي رادیو اوري اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه.
کابل چاپ رسپانو کابل ته د جنرال باجوه د سفر او په ایران کې یو شمیر افغانانو سره د زور زیاتی پاړه لیکنی او تبصری کړي. مسیر رسپانې په خپلې سرمقالی کې پوښتنه کړي چې کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوه د سفر مخاصده او پاکستان پر روانه لوبه کې چیرته دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پاکستان ته ځینې ښکاره او پټ امتیازونه ورکړل. په سرمقاله کې یادونه شوې اوس پاکستان غواړي چې په بدل کې یې له افغان حکومت هم امتیازات ترلاسه کړي. د لیکوال په باور که څه هم ځینې امتیازات له وړاندې پاکستان ته ورکړل شوي، مثلا د پاکستاني طالبانو مشر وژل شو، د پاکستاني طالبانو بندي مشر پاکستان ته ژوندی وسپارل شو، خو دا ځل پاکستان تر دې هم زیات غواړي. له همدې امله جنرال باجوه کابل ته راغلی او هڅه کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. هشت صوب رسپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي که څه هم د ملي وحدت حکومت پر حال د کابل او اسلام آباد اړیکې چندیانې ښې نه وې، خو بیا هم د افغان او پاکستانیو چارواکو تګ راتګ دوام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې زیاتې ژمنې وکړې، خو تر ډېره یې په دغو ژمنو عمل ونه کړ. د سرمقالې د لیکوال په اند اوس چې له بل هر وخت زیات افغانستان سولې ته نږدې شوی، پاکستان هڅه کوي چې په دغه سوله کې ځان دخیل کړي او د سولې پروسه د ځان په ګټه وکاروي. هشت صوبلي کې پاکستان تل سولې په پروسه کې د همکاري ټټر ډبولای او دا ځل هم غواړي د همکاري غوړې ژمنې وکړي، خو په دې برخه کې پاکستانی چارواکو په ځانګړې توګه په پوځي او استخباراتي کړیو باور نشي کېدی، نو ځکه کابل ته د جنرال باجوال سفر زیاتی تمین نشي کېدی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په ایران کې د افغان مهاجرو پر موټر د ډزو او سوځیدنې موضوع دی وسیړل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي پیښې په کور دننه او نړیواله کچه سخت حساسیتونه راپورته کړي. د سرمقالې لیکونکي په اند دا پیښه ستر بشري جنایت دی او له سوځېدلو افغانانو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند له هر قانون او ارزښت سره په ټکر کې دی. دا داسې پیښه ده چې د ایراني رژیم ناوړه څېره یې لا پسې بربنډه کړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا له افغان مهاجرو سره په یوه میاشت کې د ایراني چارواکو دوهمه ناوړه پیښه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي ایران نږدې هره ورځ له افغان مسافرو سره داسې ستر جنایتونه کوي، خو غږ یې اوس پورته کېږي. د ولسمشر له امر سره سم باید دا پیښه وڅېړل شي او افغانان عدالت غواړي.
ستاسو له پیغامونو
ټولو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي، یا زموږ خلک ولي، یا یې سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قراره کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. تر څو به افغانان په هرې خوا باندې وژل کېږي، موږ به جهاد خاص غږ نه ورته کوو. یا ټول افغانستان ملت ته دولت ته او طالبانو ټولو باندې غږ کوم چې یاران به خامخا دا ول هجري داسې سلوک ورسره کوي چې دوی په ژوند بیا د افغانانو وخواته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
مستنوی ایمال ته جنسی سره چې می آی ډی کې نیولې ده باید د ټکو ایران کې خپل چوسی دې چې زلمونو سره کې باید او لسمه سره څنګه سخت جواب وټوي نو افغانان چې کله په ایران کې اوسېدل دي او چې زلمان درس افغانان ته ته نه شي ځان کړو وې چې وګورې څنګه وټه دا دې بیا په متوږي کې وره کې باید نو لسمه سره څنګه ایران ته سره جواب وکړي دا وی افغانان داس کې دي ارزل په دې وخت کې افغانان سره داس کې دي د پټه د دې درمو سره کې پیران کې د اسنه کې وایي نو افغان سي د نو ورو نه تاسو چې زما ټول کریمان ته پیران کې سي د دې د دې د ګټه منه سلام
زه د هرات ولایت څخه راغلم مانو سید محمد دی او د شرکت صاحب مرته کورښت ولسوالي مشته دغه دولت خاص چې ما ساده امر ورکړی و چې سروي وکړي مراله یو ځل یې سروي کړ بل ځل دغه شي پاتې شو لاس پنځله شوراګانې مکمل پاتې شي نو موږ سره د خینه کې وکړه پر دغه برابر باندې د موږ حیاتان راوافي هغه ساه چې سروي ته دم دوی ته مالینې ځل پاتې دم دوی ته مالینې دا په موږ ته یت نه غواړي د خپل پلاس کې کلام او کتابچا و دا موږ منتقاد ټول پاتې سوی دا موږ غم دی و پرې مختمش
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی دا ازادی رادیو پښتو خپرونه او ری د خپرونی نیمای تر رسیدلی په کابل کې 12:30 بجې دی د مهمو خبرونو سرچکی له فرشتي جلال زی څخه اورو
پس منګان کې چارواکي وای چې د وکاند نړیدوله کابل وته نمبر 2 دی د سمنګان د والی ویاند ویلی چې ټول شپه په دغه سیمه کې ک د ژغورنی مامورینو کار کاوه او یو لستنه لا هم تر کان لاندې دی خو د فکر کړی چې شای نور به څوک هلته ژوندې نه وي پاتې سوي ځکه د سمنګان د والی ویاند ویلی چې دغه سیمه له زهرجنه ګاز ډکه سوې ده په افغانستان کې پیژندل شوی شاعر او لیکوال حیدری وجودین نن سهار مرسو هغه د مرګ په وخت کې یو تیا کلن وو حیدری وجودی په کرونا ویروس تخته کې دوله کبل مرسوی دی په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا د دې وبا پاتې رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی ډاکټر فاوچی ویلي چې په ټولو نړۍ کې د دې ویروس د خپرېدو د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ کسان په مکرر ډول وځای بل ځای ته په حرکت کې دي او د امریکا سنا یو تور پوسټ امریکایي چارلز براون د هیواد د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ د سنا غړو براون ته ټولې نه اته نوې موافق رائے ورکړي امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر ټویټر لیکلی چې د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته د چارلز براون انتخاب یو تاریخي ګام دی
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروگرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي او واورو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاود نافی همتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او ششې کار